مازیګر څلور بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې تمو ز احمد تکل هرکلی کوم په پیل کې پام وکړی خبرونو ته د تورخم دروازه نن له دواړو خواو د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شوه په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی خو دا یې نه دی ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده دغه دروازه د سلوغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلی و خو دا وضاحت نه و ورکړل شوی چې پاکستان کومې ژمنې کړی وې وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوي کابل ته سفر وکړ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ خو له 2 ساعته وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی د احمدی په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی د برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی ټوماس ویسټ وی پرون د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلی په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او کارونو ته پرېښودل شي نن تقریباً یو نیم کال مخکې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ او د دسمبر په 24 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاوه ویسټ لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي د هند د جمهوري ریاست په معنی کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته ښاغلی شولتس وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو تمه کېږي چې شولتس به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالتونو توند دریسته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې مسکو نوی ډیلی ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نور اقتصادي اړتیاوې هم برابروي او ایران دا کړی چې د لری واټن وشتون کې کروز توغندۍ جوړ کړی د ایران د سپاه پاسداران د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغندۍ په یو سلو او به یو زرو شپږ سوه 50 کیلومتره واټن کې اهداف په نښه کولی شي څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان ښایي د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي حاجي زاده همدراز د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه کوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي په پاکستان کې یو بل زندانی افغان هم مړ شوی په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي
باندې په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص ستراتیژي شته او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي
د تورخم دروازه له اوګدو لنجور څخه خلاص شو د نوی تعلیمي کال په درشل کې د روزګان خلک له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د خونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزي
دغه تعلیمي کال ته موهیلی دغه دي چې باید نور دغه انجنونو پونتونونه او مکتبونه دغه ته اجازه اسلامي امارات ورکي
د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه لرو پناری والو مسائل کې به ووري چې د اوکرين ولسمشر وای غواړي د چین د سولې د طرحې په اړه د چین له ولسمشر سره خبري وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام کې به د امیدوار ښځو لپاره د احتیاط د پریښودو پر ستونزو خبرې واوري.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده، کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زندانی هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان اداره کوي د امرینې تاییدوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې ناروغ افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منیزې کاکار په وینا د محل شاوخوا 800 افغانان په کراچۍ کې بندیان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري میاشتې په 22مه نیټه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلوده او په زندان کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله یې درملنه ونه شوه، ځکه یې ساور کړه. اغلی کاکړه ازادي رادیو ته وویل
د کراچۍ په جیلونو کې دا مهال هم 300 پورې افغانان د ښځو او ماشومان په شمول بندیان دي. د علاج د نشتون د وجې او د بیماری لقب له دا څلورم افغان دی د فیض محمد ولدالدین محمد په نامه باندې چې وفات شوی دی.
منیزا کاکړ وایي فیض محمد له خپل ناروغ ورندار سره پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی وو چې هلته د پولیسو له لوري ونیول شو او تر مرګ په زندان کې وو. اغلی کاکړ زیاتوي په سند ایالت کې اکثره زندانیان هغه افغانان دي چې د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو، خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بیول شوي او له هغه ځایه ورته شکایت شوی چې د افغان زندانیانو روغتیایي وضعیت ته پام نه کیږي. په کراچۍ کې د طالبانو په واکه د افغانستان قونسلګری مسول سید عبدالجبار تخاری هم د فیض محمد مړینه تاییدوي او وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وشوي ځکه عمر. ښاغلی تخاری د پاکستان له حکومت غواړي چې له ناروغ افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاری وکړي.
باید حکومت پاکستان اگه همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی که
باید پاکستان حکومت له هغه افغان و ناروغانو سره چې د سرطان او زړه ناروغي لري همکاری وکړي او اجازه ورکړي چې خپل درملنه وکړي. دا چې افغانان زندان ته چول کیږي، بیرحمه رویه ورسره کیږي او په زندان کې مري، د افسوس خبره ده او دا کار د افغان ملت د زوریدو لامل هم کیږي.
مقابل رنجش ملت افغان هم میګرده.
په زندان کې د عبدالخلیل تاج محمد ولی خان لمر ګروسته هم د دوی د کورنۍ خړې په زندان کې وو او افغانستان ته د دوی درې واړو د جسدونو د لیک په محل هم له زندان آزاد نشول. د منیزی کاکړ د معلوماتو پر بنسټ د عبدالخلیل او تاج محمد د کورنۍ خړې اوس له زندان آزاد شوي، خو د ولی خان لور تور بیبی لا هم په زندان کې ده. په وروستیو کې ډېر شمېر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو هلته د پولیسو له لورې ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډېر شمېر هغه زندانیان چې د زندان موده یې پوره شوې وه له زندانه آزاد شول، خو 800 نور افغانان اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده او اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زنداني دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړیږي.
له تاج محمد عبدالخلیل او ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له زندانی کېدو وروسته مري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي فیض محمد د فبروري په 22مه ساور کړې وه، خو پرون ناوخته یې د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. خو په پاکستاني زندانونو کې د افغانانو د افغان زندانیانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی نه مطرح کړې ده.
دلته موږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغه ته پی او آر کارډونه ورکړل شوي، تقریبا 14 لک مهاجرین راځي. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغه ته ای سی سی کارډونه ورکول شوي دي، تعداد یې تقریبا 6 لک ته رسیږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري، 2021 د اگست میاشت نه وروسته چې په مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوي دي، اوس پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. هغه کې مشکلات هغه کې یو ډول هم دي چې هغه پاسپورټ او ویزې وختم شوی راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې د دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمیر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې مخار د بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سن ایالت کې چې هغه کې د ملیر جیل دی، هغه کې د کراچۍ جیل دی او هغه کې د حیدرآباد جیل دی چې دوی هلته شپې ورځې تیروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازې چې ده هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دغه کړی دی، دا موضوع یې څېړلی ده او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصیږي او قانوني وخت خلاصیږي یو ځل یا دوه ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګه پورې ورسیږي او هغه بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه باندې په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاص ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع دغه څلور جانبه کې وایي چې موږ مطرح کړی ده چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دغه چې د ټولو نه تقریبا زورونکې او د ټولو نه مهمه پېښه ده، په دې حکله باندې تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسي شته. او دا یو زموږ یو بدمرغي ده، په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسي ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خدا دی چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستاني په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه منوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ منی د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري، تر هغه اندازه پورې د هغه ارتباطات نشته دی. یوازې د ارتباطات چې دي هغه د پخوان چې شکل باندې استبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس حال استبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو اسان اندازه اوګه خالي کې چې دا د پاکستان عدلي آزاد او د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده، دوی موضوع دا ده چې کومې نمائندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت چې هغه دلته کنسولګری دي یا د مهاجرینو اتشي دي، په دې کې هغه فعالیت چې باید ولري هغه فعالیت په دې ارتباط باندې نشته.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تورخم دروازه نن له اوګدو لانجو وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي د خبر تایید کړی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس، د موضوع جزئیات لطفا اوریدونکو ته وایست.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته نن شنبه د تورخم دروازه په بشپړه توګه د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار پرون په مشروط ډول پرانستل شوې وه، خو نن شنبه په بشپړه ډول د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو برخې مسؤل قریشي بدلون ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوی ده. همدارنګه دواړو لورینه د پخوا په څیر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي. همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوی ده، کومه ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هماله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافر پر مخ خلاصه شوې ده. د طالبانو په طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت لیکلي چې تورخم دروازه پرانستل شوې او هر ډول هغه کسان چې قانوني اسناد لري په دې لار باندې تګ راتګ کولای شي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر خلک هم د دغه دروازې د بیا پرانستلو لپاره خوښي څرګندوي او وایي چې د دې لار سره به د خلکو اقتصادي راکړې ورکړې زیاتې شي او هغه څوک چې غواړي دوړ ملکونو ته تګ راتګ وکړي په اسانۍ سره به تګ راتګ کولای شي.
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس زما همکارو چې د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ د تورخم د دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړی و، خو له څو ساعت وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون ویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده. او دا د نن خبر ده چې دروازه له دوړو خواو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي چې په پام کې لري د چین له ولسمشر سره د چین د اوربان پر وړاندې خبرې وکړي. د دې اوربان د وړاندې هدف په اوکراین کې د هغې جګړې ختمول بلل شوی چې پرون یې کال پوره شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دا کتنه به د نړۍ د امنیت لپاره مهمه وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه یرغل د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي غواړي د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره خبرې وکړي. د دې کتنې د دقیقې نیټې او ځای په باب څه نه دی ویل سوي. دوی به د چین د اوربند پر وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې ختمول دي، هغه جګړه چې پرون یې کال پوره سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې زلنسکی د چین د اوربند د وړاندیز د ځینو برخو هرکلی کړي، خو ویلي دي چې دا یو کوټلی پلان نه دی. د چین په دې پیشنهاد کې چې دولس مخونه لري او د سیاسي جوړجاړي غوښتنه پکې سوې، له روسیې له اوکراین څخه د وتلو غوښتنه پکې نسته او د اوکراین متحدانو دغه پیشنهاد ته د شک په سترګه کتلی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون جمعه خبریالانو ته وویل دا بده خبره نه ده چې چین د اوکراین په اړه خبري وکړي، خو پوښتنه دا ده چې تر دغو خبرو وروسته څه پیښیږي. د زلنسکی په وینا د هغو اقداماتو په اړه پوښتنه پکار ده چې تر دغو څرګندونو وروسته کیږي. د چین چارواکو سمدلاسه د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. بل لوري ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لی ای بی سی نیوز سره پرون په یو مرکه کې ویلي دا چې چین به په اوکراین کې د سولې ایجادونکي رول ادا کوي منطقي کار نه بریشي. بایدن دا هم وویل چې د چین په تړاو د داسې لوی ابتکار اټکل هم نه کیږي چې روسیې ته وسلې ورکړي او بیا د اوکراین خلاف جګړه کې دغه وسلې وکارول سي. ولسمشر بایدن وویل که چین په راتلونکي کې روسیې ته د وسلو د ورکولو اقدام وکړي، د امریکا متحده ایالاتونه به ځواب ورکړي. دا هغه اشاره هغو بندیزونو ته وچی د روسیې د ملاتړ له کبله پر ځینو هیوادونو په دې وروستیو کې لګول سوي دي. خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي و چې چین له مهماتو نیولې تر وسلو پورې روسیې ته د خطرناک ملاتړ پر برابرولو غور کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن شنبه ویلي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه چې پرون یې کال پوره سو لا هم روانه ده. د دې دفتر په خبره د اوکراین پاوځ د روسیې د پاوځ او یا حمله په کوپیانس، لیمان، بخموت او افدیفکا کې په شا تمبولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه په مخکتنه پیلو چې اسمت څاروان چمتو کړي.
میډل ایست مانیټور خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له لوري روزل شوی افغان کمانډو د پوتین لپاره جنگیږي لیکنه خبره کړې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغل لږ وروسته داسې راپورونه خپره شول چې هغه ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو پر ضد جنگېدل د اوکراین په ګټه د ماریوپول ښار په جګړه کې جنگیږي، خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې همغه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه د روسیې په ګټه په جګړه کې ښکیل دي. خبرونه وايي سره لدی چې امریکا پر افغان کمانډو ځواکونو سلګونه میلیارډ ډالر لګولي، دا ځواکونه اوس د اوکراین په جګړه کې د هغو روسي ملیشو ترڅنګ جنگیږي چې په واګنر ډلې مشهور دي. د افغانستان د شلکلنې جګړې په ترڅ کې امریکایي او برتانیایي پوځیانو د افغان کمانډو او نورو ځواکونو پر روزلو، تجهیزولو او تمویلولو ډیر لګښت وکړ. ټول افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې د افغانستان حکومت وساتي. میدل ایست خبرونه وایي چې افغان کمانډو تر نورو افغان ځواکونو ښه روزل شوي دي، خو په عین حال کې د سی آی ای له لوري ځینې روزل شوي افغان قطعې د غیر قانوني وژنو او قانون ته د نه اطاعت په خاطر بدنام وو. خبرونه لیکي کله چې په 2021 کې امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، د 60,000 او 10,000 ترمنځ کمانډو ځواکونه پاتې شول چې د طالبانو له لوري تعقیبېدل. د غنو راپورونو لمخې د افغان کمانډو ځواکونه ایران ته وتښتیدل او هلته د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې لوري د شمه آش او روسیې ته د هغو د کورنۍ د غړو د لیشتولو په وادو جلب جس شول. خبرونه زیاتوي د اوکراین د جګړې په لومړیو کې په واګنر ډلې پوری اړوندو ټلګرام چینلونو د امریکا له لوري د افغان اردو لپاره د رانیولو هلیکوپټرونو ویډیوګانې خبرې کړې چې د اوکراین پوځ ورڅخه کار اخلي، خو اوس چې بخموت سیمه د روسي ځواکونو لپاره د جبهې لومړی کرښه ده، واګنر ډله په ټلګرام چینل کې د افغان کمانډو ځواکونو د استخدامولو اعلانونه کوي. د برتانیا د استرن آیخ پرونی د لیکنی موضوع هم له افغانانو او اوکراینیانو سره تړاو لري. د خبرونی لیکلی چې د لندن شاروال صادق خان پر اوکراین د روسیې د يرغل کالی سره هم مهاله د افغان او اوکراینی پناهغښتونکو لپاره د شپږ سب کورونو د جوړولو اعلان وکړ. د خبرونی پر اساس د لندن شاروال د دې هدف لپاره 1.8 میلیون پاوند ځانګړي کړی دی. په دې پیسو به نسبتا ارزانه کورونه په بریتانیا کې افغان او اوکراینی کډوالو ته جوړ شي. په بریتانیا کې د کورونو د کموالي له کبله یو شمېر افغان کډوال له څه باندې یو کال راهیسې په هوټلونو کې اوسي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په لاندو څپو په 19 او 15 او په منځنۍ څپه په 2,000 او 2,000 1,000 او 15,000 کیلو هرتز خبرونه کوي. د روزګان ولایت یو شمیر خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د نوي تعلیمي کال لره تک سره د دوی لونو ته په کورونو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي له هغه راهیسې چې طالبانو یې لونې له ښوونځیو راګرځولي، دوی په آرامه خوب نه دی کړی. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست د طالبانو رئیس وایي دوی تر اوسه پورې په دې اړه کوم پلان نه لري.
د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ ښوونځي وتړلې چې دا دي تر نننۍ نیټې پورې تړلې دي. دغه راز په تېره ډسمبر میاشت کې بیا په یو بل اقدام کې انجونې او ښځې هم له زده کړو راوګرځولې. اوس تازه د اورزګان ولایت یو شمیر خلک او میندې د طالبانو غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره د دوی لونو ته په کورونو کې د زده کړې زمینه برابر کړي او یادي هم د ښوونځي دروازې پر مخ خلاصې کړي. لړلې یو هم ګلبیبي ده دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدون کې دا یو ازنې لوري له هغه ورسته چې طالبان واکمن سوي لزده کړو به برخي سوي ده. ګلبیبی چې خپل زده کړې نه دی کړې وای نه غواړي چې وازنې لوري د دې په شان لزده کړو به برخي سي.
باید د انجونو مکتبونه علاقه د انجونو مکتبونه ولې بند کړي دي؟ انجونې خو د بل وطن نه دي، خو زموږ د وطن دي. خو چې موږ ته ډاکتران نیسي نو چې زموږ د ښځه نر ډاکتر ته دي، ښځې که ښځې ډاکتر ته ولاړ سي، دا د زموږ سره بیخي دغه خو د بیخي ظلم دي. بیخي د موږ سره نه کوي. د انجونو پر مکتب چې بندیز لګولی دي، مدرسې دي ورته جوړې کړي، مدرسه او مکتب دې ځای ورته وایي، دا د زموږ وسایل دي. خو زموږ بچان به دغه ته ځي، دغه بچی دي دغه کمه ده، دا څه سي، دا زه څه کوم؟ خو چې مکتبونه وایي سبا دام دی مور کېږي لکه زه ناسم زنو چې شو کوم هیڅ واسو قدرت نه لرم.
محمد قاسم د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکو دی، د حمله طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره دی افغان انجونو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابر کړي. نو موړي د غراس پر طالبانو ژغو کړ چې د پهونی برخې ته دی توجه زیاته کړي او هغه شونځي چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال تړل سیوي او یا هم ویجاړي سیوي دی بیا دی فعال کړي.
اسلامی امارت د مسولینو سره مشرتابه څخه مو غوښتنه دا ده چې په ټول افغانستان کې خصوصا روزګان چې ډیر پاته ولایت دی، د انجونو د فاره د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابره کړي. هغه شونځي چې د کلونو جګړو په موده کې تړسوي دي، دا غو د باسازي او فعالیتو د فاره هڅې وکړي او زموږ ولایت خصوصا ټول افغانستان زده کړو ته اړتیا لري. او زموږ خصوصا ښځینه کشر چې هغه یو اړتیا ده، د اړتیا پر مبنا باندې باید ته د زده کړو زمينه مساعده سي، د کار زمينه مساعده سي.
د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د طالبانو غوښتنه کوي چې نور دی پیوند هم او بل نوم بهانه نه کوي او د نوي تعلیمي کال پر اتاک سره دی ژر تر ژره د ښوونځي دروازې د انجونو پر مخ خلاصې کړي.
نوم یې توریالی افغان دی. د لیمر ډیر وخت کیږي چې دغه د ښځو مکتبونه بند سوي دي، البته په شمول د پونتونو. نو همدغسې تعلیمي کال هم د ګوتو په شمیر ورځې ورته پاتې دي چې راپیلیږي. نو د دغه تعلیمي کال ته مو هیلې دغه دي چې باید نور د دغه انجونو پونتونونه او مکتبونه دغه ته اجازه اسلامي امارت ورکړي چې درڅو زموږ خوندې مندې او د تعلیم په ګاڼه باندې سنبال ووسیږي.
نو مې ازید په بازار کې دکاندار یم. بالکل د حکومت څخه په لومړي ډول جدي غوښتنه دغه د کوم کله چې د انجونو لپاره هغه مکتبونه جدي مثلا په یوه بنا او په بله بنا باندې بندې چې کله به د امرستاني پرې، کله چې بیا امرستاني پرس، بیا د بل امرستاني پرې، په یوه بنا او بله بنا باندې ځان خلاصې دي. څو جدي غوښتنه دغه درڅو دغه د انجونو مکتبونه خلاص کې اجازه ورکړي او د شیره په چوکاټ کې ځکه شیره ته اجازه ورکړي د انجونو مکتبونه د انجونو شو تعلیم ته چې انجینر باید تعلیم وکړي.
بلخوا د ورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پهونې رئیس مولوی خیر الله حقنامه د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلې چې دوی تر اوسه په دې اړه کوم پلان نه لري چې نجونو ته دې په کورونو کې او یا هم د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي په خپلو کورونو کې که څوک درس وایي دوی مخنیوی نه کوي.
هغه خو یو د دغه خلکو دی چې هغه دیني زده کړې کوي، هغه دیني زده کړې کېږي. هغه ښه پلار ورو ورو کم کړي شه دوی چې دوی په سطرو په حجاب باندې سره په څخه د الله د شریعت نګاه څخه دوی معمور وي. هغه خو د په کوزې خو هغه د خپل تعلیم او درس ویلو ته طریقه روانه ده. یو د عصري علومو په برابر دی هغه کوم ځای دی چا ده په دغه نظمه طریقه وه لکه په خپل کور ویلی هغه چې خپلو کلیبانو ته ویلي خو هغه دي خو ورته داسې ترتیب منظمه طریقه د عصري علومو دپاره چوي. هغه موږ خوا څخه تر اوسه پرې انتظار دي نو چې څو ورځې پر اوسې بیا د خیره ګورو.
پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو له لوري بندیزونو په کور دننه افغانان او نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده او د طالبانو د دې سخت تریز کړنلارې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ښار یو شمیر دکانداران وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شایانو حتی پر لوحو جواز او د دکانونو په شیشو په نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د راپور یوه لنډه برخه تاسو ته وړاندې کیږي.
در یک دوکانه که خورد 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دوکان ما نصب کرده.
د کابل ښار یو دوکاندار دی، نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي. دی په کابل کې د عکاسۍ او فوټوکاپۍ دوکان لري. نوموړی وایي مخکې کار ښه و، خو د ښوونځیو او پوهنتونونو تر تړل کېدو وروسته یې اوس د کار چندان خوند نشته او د هر ډول مالیې ورکړه ورته ستونزمنه ده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دوکان است، مالیه
شل ډوله مالیې راباندې وز کړې دي. نه پوهېږم دا د دوکان مالیه، دا د جواز مالیه، نه پوهېږم دا د برېښنا لګښت، دا د لوحو لګښت چې موږ نصب کړي. ستونزې شته، پوره کول یې سخت دي. دا اوس مې د دوکان کرایه پوره شوې، زه نشم کولی چې
دا ټول راپور د ازادۍ راډیو په هغه خبرونه کې اوریدای شئ چې د ماخستن په 9 بجو پیلېږي، خو دا وخت د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. په دوهمه نیمای کې د زهر و کران پروګرام لرو. اوس په مکرۍ خبرونو ته د تورخم دروازه نن له دواړو خواو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پر ټویټر د خبر ورکړې خدای نه دی ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دا دروازه د سلوغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښودلی وو، خو دا وضاحت یې نه و ورکړی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو له 2 ساعته وروسته دا دروازه بیرته وتړل شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او وشتل شوی دی. د احمدي په وینا په پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وایي پرون د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې د ښوونځیو او ښځې کارونو ته ستنې شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ او د دسمبر په 14 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاوه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دواړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند جمهوري ریاست په معنی کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته ښاغلی شولتس وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره په ټولو اړوندو مسایلو بحث کېږي. تمه کېږي چې شولتس به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالاتو تند دریځ ته د هند ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوی ډیلی ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نورې اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړی چې د لرې وطن وشتون کې کروز توغنده یې جوړ کړی. د ایران د سپاهی پاسداران د هوایی ځواک قمندان امیر علی حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغنده په 1,650 کیلومتره وطن کې اهداف په نښه کولی شي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بې پیلوټه الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان ښایي د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجي زاده همدراز د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژلو هڅه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 1401 او 1402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلیږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپریو نورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پرې خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای دا خبره مې ډیر زوروي چې خلک مې زوی ته د پوډری زوی وای.
زه به له انډیوالانو فشار اوړم، هغه جیم بیخي نه یریږي. کوپتم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
ډاکټر صاحب اشاره ته وایي چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهیږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهیږي، سم خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 1401 او 1402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کال پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2020 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشئی موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروي د دې لپاره کېدل چې موږ د کوکنارو د کښت د جوړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروي له عاجل مقدماتي سروي سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروي په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروي ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئی موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له یو ان او ډی سی سره په خانه تړل سره کړای وای چې د نشې موادو پاړه یو د موضوع حقیقت روښانه کړای وای
که امو حقیقت موضوع مواد مخدره بر ملامې سخته
د ملګری ملتونو یو سرچینه ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي ځکه یو ان او ډی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریخو د تولید په اړه جلا خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسی ورتلای هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پېښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشې موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځنې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې لدی میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټول متادینو لپاره موثر نه دی، یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نشه کوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لاله مواد استعمالول د زینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزی ناروغي ډیر وي خود اندیښنی وړ خبره ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي داسې نشي چې نشه یي مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پېښوي.
د میټاډون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشه یي مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میټاډون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه هم معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکله په دې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري یا درې ټرایمسټر لري، چې اول ټرایمسټر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمسټر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمسټر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمسټر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شوی، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پرېښودل شي نو هم د ماشوم دپاره، حتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ټرایمسټر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کمی خویند مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی چې ماشوم دې نه راوړي. مخکې د دینه چې دوی حامله شي دوی د کوشش وکړي چې مخادره تو کې تر کې خصوصا هغه میرمن چې پنس ماشوم لري په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیسیس وایي. اورګانوجنیسیس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړیږي، لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمسټر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمسټر ته خبره غځول کېږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیه څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمسټر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکړي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګې کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې مشکلات
را ولاړول شي. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوري کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یا مستکار هم ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختماني کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې ویل وایي ماته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي. بیا دغسې جګرخونې د کور و دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خواندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هڅې دې پرخونه به ومه یا و د اکا زوی مې و د تریاک څه کوله. هڅې تراسه ته دا یو دوه د اوس څه کوې نه غم هم باندې لږ لرې سي، یو دوه د تریاک یې راکړه چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، هڅې مې کار نسوی کولی، وچ ودرېدم ځاتې، وطاق تم نه راکړم ورته. کله به پهغه خیمه کې نگاهوانی کې پروتم، کله به پهغه کې پروتم. بدني ذاتي ختم کړی وم، زه به له انډیوالانو فشار راوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایه یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته راغلی وایي هغه مال څه وایه د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي، وایي وګوره دغه پلار هم نسته. ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړي. یعنې قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچال ته ایښې وه. درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنې خودکشي وکړم. اکړه مې راله ده چې خیر ده، پروا نه لري، الیکانه تاسې باد له دې خلک وایي الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپش و خونو بیگم چه اجمال ولی ترو سرانه غی کی داشتی چه ده اجمال وی تو داری زوارشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمال
ترو سر چرته وی دا وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورز خومی نده
ریختیام چی زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چی ستال لس پسرت تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون و جنگون پریدا لس میونی سا جلویگا ما
ساما دا لس ما تراک دغلت زما پوگا کیگ دا
دغلت گیم خودو
اوز نو ارو ارو رزا چی کوتی تا دی بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم کینا سلای زوی دا کیگا ما
خا ساما دا پر دا تو شک ویدشا
حالک چیرتا دی
حالک خدا دی ستا مختا پزنگو کی ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره دا
سشای زنگو نوینه
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ارور تا بدی زنگو واهما چراشی او داکتر تا دی بوزی
نا ارور تا می زنگ موها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشم اولارشی بیر تا جوریگم
نو شراب خودی پخوام چخل پخواه دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و چخل او شپا هم دا که دیشی لام دی خطر بچن نوینم
چه پرواکوی او رور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را او خوڑل بیا با می او رورم نصیتون را تا شروع کی زمو خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایچم نکی گی وی داشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویری گم تاسی نوی چه پستر گودی چه وشی
ایچم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا داس حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرا تا ہوئے ہے چیز ما دے خوان سترگی بے جوڑی شی کنا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گی ساما خبر ہو کا زما ورور بچنگ شی
ستا دے ورور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے دیر زیان رسے دلے دے
سنگا زیان ور تے رسے دلے دے
سنگا زیان ور تے رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پستر گوڑن شی
سشای پستر کو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چو آیاس
اے ڈاکٹر صاحب دا خو سادہ ناروغی دا والے علاج نکوائی
خورے دا سادہ ناروغی ندا ستا خوان یو خاص ڈول شراب سکلی دی چی انسان پستر گوڑن دی
نو شراب خود علاس کالا کیگی چی خوری ہے
بس اس پر اگو خطرناک و شراب رو برابر شوی دی چی انسان پستر گوڑن دی
نو ڈاکٹر صاحب اوس کو تبابات دیر پر مختاق کڑائی دائی تاسی والی دیدی ناروغی علاج نشی کولائی
خودی کار کم ناروغ هم تاسی ملامتی هست
سنگا ملامتی ہو ڈاکٹر صاحب
ناروغ دی سو کلو رئیسی شراب خوری لشراب سر خدا خطرونا تڑلی دی پا دی خبر هم تاسی هم ناروغ پویی گی
ڈاکٹر صاحب جب می ویختان وکڑل هر ورز بمی ورد آوائل چه دا مردار شراب ما خورا خوز ما خبر اینا منلا
نو شفاخانه تو خوب مجر را وستلی وی کسلوی ریش سات مخ کم را وستلی وی علاج کیده شوی
نو اوز علاج نکی گی
لبت مرغ چه اوز کار تر کار تیر ده
ڈاکٹر صاحب پا بلا شفاخانه که هم علاج نکی گی
چه پا طول دنیا که اگرزه هم علاج نکی گی
ولی علاج نکی گی
رورکه تو ولی پا خبر نپویگی ورور دې یو مخ پستر ګړون شوې دې علاج یې سم کار نه لري
خیر دې ډاکټر صاحب یو چاره خو وکا هر څومره پیسې چې غواړي درکوې خو زما د خوان د علاج وکې
خور زه د سترګو ډاکټر يم کله چې څوک د شراب العمل پستر ګړون شي علاج نه شي کېده
وای خدایا کور می خراب شو زه به دا وړه وړه اولادونه څنګه روزم خدایا ته هغه خلک هم بستر ګړانده کې چې تا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبره